په پیښور کې د مخام شپږ بجې شوې د اردوونکو د مشال رډیو په دې خبري غړای کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه درورو، خو پیل خبرونه کوو. سرټکی په شام کې د بشار الاسد د حکومت مخالف وسلوالو د پلازمینې دمشق د نیولو ادعا کړې ده. په خیبر کې ویجرګي ویلي ځوانان باید په وسلوالو ډلو کې شامل دو وګرځول شي. او د پښتون قومي ادارت استازي نن په صده کې له سنی مشرانو سره خبرې کوي. د خبرونو تفصیل، په شام کې د بشار الاسد حکومت مخالف وسلوالو د پلازمینې دمشق د نیولو ادعا کړې ده. د هیئت تحریر الشام نومې ډلې په مشرۍ د وسلوالو نن پر ټولنیزو رسنیو په خبرو کې بیان کې ویلي چې دمشق اوس د اسد له کنټرول آزاد دی. په ویډیوګانو کې ښکاري چې حکومت مخالف وسلوال ولسمشریزي ماڼۍ ته داخل شوي دي. تر اوسه دا معلومه نه ده چې بشار الاسد چیرته دی، خو د بشري حقوقو د څار برتانیا میشتې ادارې ویلي چې هغه د ډسمبر پر اتمه یعنې نن په یو الوتکه کې له دمشق وتلی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت هم نن ویلي چې بشار الاسد هیواد پریښه دی، خدای نه دی ویلي چې هغه دا مهال چیرته دی. وزارت البته واضح کړی چې په هغه تړاو په خبرو کې برخه نه ده اغستې. د دې رپورټونو په خپلواکه توګه پخلی نه شي کېدی، خو د شام وزیر اعظم محمد غازی نن سهار په یو ویډیوي بیان کې ویلي چې حکومت یې د ولس لخوا له منتخب شوي هر مشر سره همکارۍ ته تیار دی. دا لغه وروسته ده چې د هیئت تحریر الشام مشر ابو محمد جولانی پرون ویلي ول چې د مخالف ډلو جنګیالي د حمس د آزادولو په اخرنۍ مرحله کې دي. په واشنگټن کې د سپینې ماڼۍ یو ویان آزاد اروپا رډیو ته ویلي چې ولسمشر جو بایډن او دا غډله د شام غیر معمولي حالات له نږدې څاري او له سیمه ییزو اتحادیانو سره په مستقله توګه په رابطه کې دي. امریکا، برتانیا، کینیډا او اروپایي ټولنې هیئت تحریر الشام ترهګره ډله ګرځولې ده. په خیبر کې یوې جرګې ویلي چې ټولو قبیلو مشران د خپل ځوانان په وسلوالو ډلو کې له شاملې دو وګرځوي. دوی دا خبره پرون په بر کمبرخیلو کې دغه جرګې پر مهال کړې ده چې د خیبر د امنیت په اړه له امنیتي ځواکونو سره تر خبرو وروسته بدلې وه. قبایلي مشرانو غوښتنه وکړه چې وسلوال دې د دوی له سیمې ووځي. د جرګې یو ګډونوال ملک کمال الدین اپریدی په خپل وینا کې وویل چې وسلوال او امنیتي ځواکونه دې د نښتو پر مهال د ولسي وګړو امنیت ته جدي پام وکړي. د تیرا مشرانو دا څرګندونې پر داسې مهال کړې چې امنیتي ځواکونو په هغه سیمه کې د وسلوالو پر د عملیاتو خبره کړې ده. د پداسې حال کې هم دا چې د خیبر پختونخوا اسمبلی د دسمبر پر شپږمه په خیبر او بنو کې د ممکنه پوځي عملیاتو ضد یو قرارداد منظور کړ. د بر جنوبي وزیرستان د بدر اوسیدونکو حکومت غوښتي چې دوی په سیمه کې د روانو نامنیو مخه ونیسي. د سیمې ځینو اوسیدونکو پرون مشالډو ته وویل چې د بدر امنیتي حالات ورځ تر بلې په خرابېدو دي او دا چې له وجې خلک له ستونزو سره مخامخ دي. یو ځایي قبایلي مشر ملک قسمت الله تور پورې کړل چې د جمعې پر ورځ یو ځل بیا د سیمې پر کلو مارټر ګولې وورول شوې. نوموړي زیاته کړه څو ورځې وړاندې ورسره ځایي امنیتي چارواکو ژمنه کړې وه چې د وسلوالو پر ضد د عملیاتو پر مهال او یا هم تر هغې وروسته به عام ولس نه ځورول کېږي. امنیتي او حکومتي چارواکو تر اوسه پر بدر د جمعې ورځې د بمبارۍ د تورنو په اړه څه نه دي ویلي، خو ضلعي انتظامیه وایي چې حکومت او پوځ د سیمې امنیت ته ژمن دي او د وسلوالو پر ضد یې هدفي عملیات جاری ساتلي دي. د پښتون قومي عدالت یا لوی جرګې استازي د کورمې د امنیت په اړه نن په صده کې له سنی مشرانو سره خبرې کوي. د جرګې یو استازي مفتي کفایت الله بیګام مشارلو ته وویل چې د شپږو سنی قبیلو له مشرانو سره به د اوربند لپاره د واک پر ترلاسه کولو خبرې کوي. د زیاته کړه چې کله دایمي ډزبندي رامنځته شي نو بل هغه وروسته په کورمه کې د موجودو شخړو د هوارې لارې چارې هم ولټوي. دا لغه وروسته چې پښتون قومي جرګې استازو پرون مشالډو ته وویل چې په پاړه چنار کې تر خبرو تر وروسته شي مشرانو د ډزبندۍ په اړه دوی ته پوره واک ورکړی دی. د پښتون قومي عدالت استازي لغه وروسته کورمې ته تللی چې هلته د نومبر په پای کې د شیګانو او سنیانو ترمنځ په فرقیزه نښتو کې لږ تر لږه 140 کسان وژل شول او شاوخوا 200 نور ټپیان شول. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د بلوچستان په سیوای کې د پښتونخوا ملي امنیت ګوند ولسی جرګه نن پر دویم ورځ هم دوام لري. د ګوند مشر محمود خان څخه پرون هغه جرګې ته په وینا کې ویل چې پاکستان پښتنو ته هم باید هغه ټول حکومت ورکل شي چې د هواد د نورو برخو سیدونکې یې لري. نو موړي زیاته کړه چې پښتانه هم په دې ملک کې د نورو قومونو په څیر د سیالۍ ژوند پر خپل قدرتي وسایلو واک غواړي. پولیسي جرګه کې د سیوای هرنای هرنای زیارت او نورو سیمو سیاسي او قبایلي مشران ګډون لري. د جرګې نورو ګډونوالو د بلوچستان پر نام نه اندېښنې څرګندې کړې او حکومت یې غوښتل چې د امنیت لپاره عملي اقدامات وکړي. د بلوچستان حکومت په وار وار ویلي چې د نام نه جوړونکو پر ضد عملیات کوي او د ولس د ژوند او مال ساتنې ته ژمن دي. پښتونخوا ملي او میګون په صوبه کې د نام نه پر ضد تر دې وړاندې په لورلایي او ژوب کې هم ورته جرګې کړې دي. د مشال ریډیو د خبرونو پای مشال ریډیو خبرونو په روانه خبرونه کې اردوونکو پر دې او یو شمېر نورو سیمیزو موضوعاتو ستاسو لپاره رپورټونه لرو. په سوری یا شام کې وسلوال پلازمینې دمشق ته ننوتلي او د ولسمشر بشار الاسد د حکومت چپه کولو اعلان کړی دی. په دغه معلومات درکوو د تیرا قومي مشرانو پرون په جرګه کې کله وی خو له وسلوالو هم پوز نه وختل چې د عام ولس امنیت ته پام وکړي. نو بلې خوا یې پریکړه وکړه چې دا ځل خپل سیمه نه خوشی کوي.
مخ ما ولا ممتا بوکوا د مول بچو رزق مخرو پوا کاړي څوک بن نه کاو.
د قومي عدالت په نوم د جرګې استازي دا مهال د کورمې په صدقه دي چې له سنی مشرانو سره د نه د بشپړ لزبندې عملي کولو لپاره واک ترلاسه کړي. خو یو سنی مشر وایي د تیرو لوزنامو د خلاف ورزۍ او حساب کتاب هم باید وشي.
او کار دا دی چې کوم مخ کې جرګې کون یې کړی دی هغه چا خلاف ورزي کړې دي عادت نه وصول کړی شي.
او پرون په خوست کې د کرکټ شلوریزه سیالۍ وشوي. یو لوبغاړی خوښته چې له تجربه کارو لوبغاړو سره د لوبو فرصت ورته برابر شو.
دغه ډول لوبې دا د ځوانانو لپاره ډېرې مهمې دي چې په دې کې ځوانان د سینیئر لوبغاړو سره لوبېږي.
هیله ده له مشال رډیو سره اوسئ. اولنۍ موضوع تر زو په سوریه یا شام کې وسلوال پلازمینه دمشق ته داخل شوی او اعلان کړی چې د ولسمشر بشار الاسد حکومت یې چپه کړی دی. پوځي چارواکو رویټرز خبري ایجنسی ته ویلي چې اسد له هیواده وتلې دی. په دې سره په شام کې دغه د کورنۍ له 500 کلونو څخه د زیاتې مودې واکمني پای ته ورسېده. روسیا او ایران د نوموړي د رژیم لوی ملاتړي ول. دمشق ته د ننوتو وسلوالو ډلو مشري د هیئت التحریر الشام په نامه هغه ډله کوي چې ملګرو ملتونو ترهګره اعلان کړی دا. د موضوع تفصیل د انیسی اجمل پر رپورٹ کې.
په شام کې د ولسمشر بشار الاسد د حکومت مخالفه ډلو د سرخر د مشت بنولو ادعا کړی دا. مخالفه ډلو د دسمبر په اتمه په ټولنیزو رسنیو په خبر کړي بیان کې ویلي چې د مشت اوس د اسد له کنټرولا آزاد دی. د ولسمشر بشار الاسد کورنۍ د تیرو څو د پاسه 500 کلونو راهیسې په شام واکمنه وه. د بشار الاسد حکومت ضد په 2011 کال کې احتجاجونه پیل شوي وو. نوموړي ته د ایران او روسیې ملاتړ ترلاسه و. تر اوسه معلومه نه ده چې ولسمشر بشار الاسد چیرته دی. خو د بشري حقونو د سار برتانیا میشتې ادارې ویلي چې هغه د دسمبر په اتمه د الوتکې له لارې له دمشقه وتلی دی. د دغو رپورټونو په خپلواکه توګه پخلی نشي کېدی. خو د شام وزیر اعظم محمد غازی الجلالی په یو ویډیو کې ویلي چې حکومت یې د ولس لخوا د منتخب شوي ار مشر سره همکاري ته تیار دی.
وبحيث يتم نقل الملفات الحكوميه المختلفه بشكل
د ولس مشر اسد د حکومت مخالفه ډلې هيئت تحرير الشام مشر ابو محمد الجولاني د دسمبر په ومه ویلي وو چې د مخالفه ډلو جنگيالي د همس ته زادولو په اخیرنۍ مرحله کې دي. داسې سرګندیدو چې دغه خار د نیولو وروسته به مخالفه ډلې د مشک لور ته پرمختګ وکړي. امریکا، برتانیې، کینیډا او اروپای ټولنې هيئت تحرير الشام ترهګر ډله ګرځولې ده. په واشنگتن کې د سپینې ماڼۍ یو ویاند ازادي اروپا ریډیو ته ویلي چې ولسمشر جو بایدن او دغه ډله د شام د غیر معمولي حالات لنستې ساري او له سیمه ییزو اتحادي هیوادونو سره په مستقله توګه په رابطه کې دي. ملګرو ملتونو د دسمبر په شپږمه ویلي وو چې په شام کې د نومبر په خیرنی ورځو کې د جګړو له وجې شاوخوا 300,000 خلک بې ځایه شوي دي.
دا مشال رادیو ده.
د خیبر ضلع د تیرا قومي مشرانو په جرګه کې پریکړه کړې ده چې نه به د عملیاتو له وجې خپلې سیمې پرېږدي او نه به هم د امنیتي ځواکونو په ملاتړ وسلوال لښکرونه جوړوي. دوی ویلي د امنیت ساتل د امنیتي ځواکونو کار دی او خلک باید له وسلوالو سره مقابلې ته ونه درول شي. قومي مشرانو همداراز ویلي چې که حکومت غواړي خلک کډه شي نو دوی به یې ځکه نه مني چې د سیمې خلک وار له مخه د بېکورۍ ژوند کړولی دي. د ځایي چارواکو په وینا پوز پریکړه کړې چې د تیرا په ځینو سیمو کې عملیات وکړي. د موضوع تفصیل فرهاد شینوار را کوي.
د تیرا د قومي مشرانو جرګې غړو د دسمبر په 8 نیټه مشال ریډیو ته ویلي چې دوی هلته میشتو امنیتي ځواکونو او ولسی وګړو سره جلا جلا غونډې کړي او د تیرا د امن په حق لای ور سره خپلې اندېښنې شریکې کړي. دوی ویلي چې په تیرا کې په موجودو وسلوالو باندې غږ کړی چې ولسی وګړو حجرو ته دی نور نه ورځي او له دې سیمې دی ووځي او ځایي خلک دی هم خپل ځوانان منکړي چې وسلوالو ډلو سره شامل نشي. د تیرا په برکمبر خیلو کې یوې ولسی غونډې ته د وینا په وخت ملک کمال الدین پردي ویلي چې طالبان او امنیتي ځواکونه دي یو بل سره نښتو په وخت ولسی وګړي نه په نخه کوي.
خور غریب او مې زیراوي نو سول لتا کاو چې دا غ امن ارته مخرو پوا خو مخو ما ولا مو متا بو کاو چې مونږ بچو رزق مخرو پوا. پروپاګاندا چاليږي پروپاګاندا چې چاليږي چې مشرونو د برګیډیر صدا خبره هم منله چې مونږ به تا کاډه کوو کاډي څوک بل نه کوو. یو ګنټه لا مونږ څه خبره نه منلې صرف دا خبره دو چې په کوم اجرا کې په کوم دې کوم کوله کاسته دوست روي نو یاغه خبره یې کړیو چاغه کوله به وته زه څه زوم ورونه هم به او کاډه به په وبوسم او د نور اسه پروپاګاندا دي هر یو سړی لا په کور دی چې خپل ځونونه وسوتو خپل ذاتونه اپریشن دی کیږي بس چې به زنه خبرو باندې دوکان شو.
د غونډې ته د وینا په وخت ملک ظاهر شاه اپریدی ویلي چې دوی په وخت باندې په امنیتي ځواکونو غږ کړی وو چې دې سیمه ته د وسلوالو د راتګ مخه ونیسي خو په وخت مخنیوي ونه کړ او بدمنی ورسره زیاته شوا.
وسم کا زه تا ویایم کار دی قبول لا بالکل نه تیار په کومي اسیا د مخکند تا وی نه اوس بیا نه تا وی ان چې دغه شریشتو مرشته کا سید کمیټی دی تنظیمونه دغه لام نه تیار په دغه کوټو موټو دغه وجرو کې کني پارونی او تاو چې داسې وجرې وی چې هغه دوه مرکزونه ګرځولې دي وسه بیا هغه وجرې مې رونوم و مونږ تاو چې دا مرکزونه جوړ شوی دغه دغه وجنه جوړ شوی چې ټول په غوړې دی وجنه جوړ دی چې لاس کا سایه زو سره ون کړیو په لو کوله په وشو سره ګرځيږي او کوله په کوله چې و ټیکاله ورکاو خلک یې ګرځاوه نو چې تخپل بچای نه سمایو په مو باندې بیا چې کار درم نه وځي او تکلیف را مار راسيږي نو دومره واسو دومره زور دې مم نشته.
د تیرا مشرانو دا سرګندونی په داسې حال کې کړی چې په تیرا میدان کې په پراخه کچا د وسلوالو پر ضد د عملیاتو پیلولو پریکړه کړې او په کومونو یې غږ کړی چې څوک هم وسلوالو ته پناه ورکړي دا غوی کورونه به ړنګوي. امنیتي ځواکونو په دې وروستو کې ویلي چې دوی به د وسلوالو پر ضد ډرون توغندي هم کاروي او کېدای شي له هیلیکاپټرو نه یې هم پناه کړي. د خیبر ولسی وګړي وایي چې په تیرا میدان کې 2020 رئیسې یو وار بیا امن خراب شوی او په دې تیره سموده کې هلته د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ د نښتو په مهال یو شمېر ولسی وګړي وژل شوي او جوبل شوي دي چې په هغې کې ماشومان هم شامل دي. په خیبر ضلع کې میشت امنیتي ځواکونو په بیا بیا قومي مشرانو ته ویلي چې دوی په دې سیمه کې یوازې د وسلوالو پر ضد عملیات کوي او غواړي امن پکې قائم کړي. امنیتي ځواکونو ویلي چې په تیرا کې د وسلوالو پر ضد په دې وروستو کې د عملیاتو په وخت دوی ته هم ځاني او مالی زیان اوړېدلی او د دغې عملیاتو په وخت یې یو شمېر سپایان او افسران هم وژل شوي او جوبل شوي دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
په کورمه کې د پښتون قومي عدالت یا لوی جرګې استازو له شیعه او سنی مشرانو سره د مذاکراتو لړۍ ته دوام ورکړی دی. د جرګې غړي وایي نن به په صده کې له مقامي یا ځایي مشرانو سره د دایمي ډزبندۍ لپاره لاغوي اختیار غواړي. په دغه موضوع سره خبرې کوي. په کورمه کې د شیعګانو او سنیانو ترمنځ پر وروستیو نه ورځو نختو کې نه ورځو نه نختو کې د دوړو خوته درنه مرګ جوړ بلاوختې کڅه هم په سیمه کې جګړه درېدلې خو مشران هڅه کوي چې دایمي اوربند او د شخړو حل ته لار هوار شي. تفصیل تاریخ او رغزیرا کوي.
د جرګې یو استازي مفتي کفایت الله پر 8 دسمبر مشال لډیو ته ویلي په پاړه چنار کې د شوی مذاکراتو پر وخت شیا امایدینو د ډزبندۍ مستقیل کولو پر معاملې خپل واک ورکړې خو د سنیانو جواب ور باندې لا پاتې دي چې د دې لپاره به د اتوار پر ورځ یو ځل بیا د صدې پر سیمه د شپږو قومونو مشرانو سره خبره کوي. د جرګې استازي زیاتوي کله چې امنتیګه په اخدلو کې کامیاب شي بیا به په سیمه کې راپورته شوی شخړو ته د حل لپاره په لاله ځلې پیلوي.
الحمدلله اولنۍ مرحله په څنګه د چا مکمل شو موږ لپاره چې نار والو کې ګل کړ او هغه روس او سروال یو موږ اسدې ته د دې ورو چې د سبا په نسو به دې موږ کنه راغی او دا چې دا عمل ان شاء الله مکمل شي.
بلخ په صد کې د سنیانو یو مشر ملک عبدالولي خان پر 8 دسمبر مشال رډیو ته ویلي تر سوچ خلافازیانی پر کې دلو د مخکې شو لزنامو پښتنه نوي شوی دایمي امن نشي تر لاسه کړي. خان زیاتوي کله چې جرمدار کسته سزا ملونه شي د هغه بل اس آزاد وی او بیا به هم نوړه کارونه کوي دا سي د نوي موعدو هیڅ فائدہ نشتا. ځای مشر دا هم وای بل مسله دا ده چې د جګړې پر وخت ځینې کسانی بندیان شوی چې تر سو هغوی نوي رخلا شوی جرګی تا غړن شیخ ودلې
مایده د پوسه بل مایده وشي نو زړه مایده ختميږي او کونه بونه څه بل کونه وشي د پښتون روایت مطابق اه کونه خرابيږي وسره نو مو دا پر زور مطالبه ونه وکړل څه په کور دادې حکومت مخ کې جرګی کونه کړه دې اغه چا خلاف ورزي کړي دې عادت نه وصول کړي شي.
کورمتا پر 3 دسمبر د پښتون کامی عدالت استازي تر وټلو پس هغوی تر اوسه د بګن صدا پړه چنار او بشرو پر سیمو د مقامی مشرانو سره مذاکرات کړي. په عین حال کې د کوهاټ پر سیمه هم د حکومتي چارواکو له دواړو خواو مشرانو سره د مذاکراتو سلسله روانه شوې ده. د ګلپورز حکومت یو ځل بیا د سیمې امنیت بیرته بحالي او هغلته راپورته شوي شخړو د حل لپاره مقامی مشران رابلل دي. په پاړه چنار کې د شیاګانو مقامی تنظیم انجمنی حسینیه مشر جلال حسین منګشوای غواړي چې د ځمکو او داسې نور شخړو حل په راوستلو د جګړې مخه په مستقل بنیادو دی ونیول شي.
زه خپل قوم ته او هم اهل سنت قوم ته د امن پیغام ورکوم چې راشه کینو اندا جان اندا اخیری کو خپل مسائل علاقائی سطح باندې خپل حل کو.
په کورم کې لا یوې مودې راهیسې د شیاګانو او سنیانو ترمنځ حالات خراب دي. په سیمه کې د ځمکو شخړې د یو بل مقدساتو توهین او مسافر په نخ کې دلو هغلتا د دوړو ترمنز اکثره جنگونه د کېدلو سبب ګرځيږي. پر 22 نومبر دوړو فریقینو شوی جګړه هم د مندوری او ډاټ کمر پر سیمو د شیا مسافرو په کاروان د وسلوال برید پر د عمل کې کړي. په هغه برید او جګړه کې د دوړو خو یو سلسله روش کسان وژل شوی او تر 200 زیات جوبل دي. طارق ورغزه مشال رادیو په خبر.
د مشال رادیو په خبری غړې کې ل روانو چارو څخه د خبرې دوه ترڅنګ شننی او تبصری هم اوریدای شي.
تاسو مشال لري ته وګورئ د برجنو بیوزستان د بدر سیدونکو یو ځل بیا د پاکستان پر پوز غږ کړی دی چې د ولسی وګړو پر کورونو د مارټر ګولې نه وروي. دوی وای کله هم چې وسلوال او پوز نخته وکړي نورست امنیتی ځواکونه ولسی وګړي تکلیفوي. د جنوبی وزیرستان خلکو په خوا هم د دې مسلې له کبله احتجاجونه کړي ول. تر اوسه د پاکستان پوز او حکومتي چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي خو د ضلع انتظامی چارواکي وایي چې په سیمه کې د امنیت لپاره د وسلوالو پر ضد هدفي عملیات روان دي. تفصیل اشتیاق مسید راکوي.
د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې د ضلع امنیتی حالات یې خراب شوي دي چې په وجه یې د ضلع خلک ژوند د سخت مشکلات سره مخامخ شوی دی. د بدر سیمې اوسیدونکي ملک عصمت الله د بدامنۍ په وجه د خپلې سیمې خلک مشکلات په درنګ بیانوي.
باوجود بدر بند گلابار خبری وشولا د گیگا خل د مارکتنا پر سایت تا بدخلی بولی په داس د مټرینا ولا گدل په داکشه یې مله تا تر نقصان ورکو مارک زوبلا نم شو وشولا مې په خپل علاقہ کې د پریزدی په غرین اکشه چې در د هر څه په لکه زی کا ارمی تو کا طالبون دی دغه زور مج نشلا رلا د خپل زور کو غرین اکشه په لشکره کوي عام خلک تا نه تنګوي نه د دبروي د امن په ناره ناره باندې دا خلک ستړی شو
د سروکې سیمې تحصیل چیرمن شاه فیصل غازی ویایي چې په ضلع کښې یې د امن حالات ښه کولې او د خلکو سره د مالي مرستې کولې د پوره صوبایي حکومت سه هم نه کوي سویلی وزیرستان کښې د پوځ چارواکیو له طرفه په بدر سیمې کلي په کورونو د ماټر ګولو استعمال په باره کښې لیا څه هم ویلې شوې نه دي خو د سویلي وزیرستان پر ضلع انتظامیه یوه چارواکي د نوم نوشولې په لاوج مشال رېډیو ته وویل چې په ضلع کښې د امن حالات ښه کولې د پوره پوځ په خفیه اطلاع عملیات پیل کړي دي اشتیاق مسید مشال رېډیو ډیرا اسماعیل خان
مشال ریڈیو دا امن جمہوریت او پرمختیا کاروان
اردن کو مشال ریڈیو دا اوسه وبلا موضوع ترازو د پختونخوا ملی او میګون مشر محمود خان سگزی د پاکستان پرمندیز وګنو تنقید کړی دی چې په وینای دوی امنیت نه دی ټینګ کړی هغه د بلوچستان په سی بی کې یا سیوای کې پرونی یوې جلسې ته په وینا کې وویل چې د پاکستانی پوځ مخالف نه دی خو پر کار یې ځکه نیوکې کوي چې امنیت ورځ تر بلې خرابیږي هغه هم داراز غوښتنه وکړه چې د پاکستان ریاست د ټولو قومونو ته په خپلو وسایلو واک ورکړي د پاکستان پوځ د اڅکزي د دې خبرو په غبرګون کې سمدستي څه نه دي ویلي خو پخوا یې دا قسمه نیوکې رد کړي او دریځ لري چې تر هغه رایې ختمولو ته ژمن دي ایوب ترین معلومات راکوي
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند تر سوري لاندې دوه ورځنۍ ولسي جرګه نن دویمه ورځ هم په سی بي کې روانه ده په کوم کې چې د سی بي هرنایي زیارت او ځینې نورو برخو سیاسي او قبایلي مشران په ګڼ شمېر کې ګډون لري ولسي جرګې ته په لومړنۍ ورځ د پښتونخوا ملي عوامي ګوند چیرمین محمود خان اڅکزي په خپله وینا کې ویلي دي چې پښتانه په پاکستان کې هم هغه حقوق غواړي کوم چې پنجابیان سندیان او بلوچستان لري
نام پاکستان کې مخالف ہے نام پاکستان توڑنا چاہتے ہیں
نہ مجھ دا پاکستان مخالف ہوں اور نہ پاکستان ماتول غواڑو او نه د خپل فوجانو ملیشو په ضد جنگیدل غواړو د بلوچ سندي او پنجابي په ډول د پاکستان شاریانو او کوم حقوق چې پنجابیان لري هغه حقوق د پښتنو دي
جو حقوق چې پنجابي کې او پښتون کې وي
ښاغلی چغزي دا هم ویل چې په دې وروستیو کې په صوبه کې د نامنۍ پیښې زیات شوي دي په کوم چې بې ګنا کسان په نشه کیږي خو د نوموړي په خبره چې نور به وسله وال د بې ګنا کسانو ووژنې ته نه پرېږدي د پښتونخوا ملي او میګون چیرمن زیاته کړه چې د پاکستان جاسوسي ادارې د نړۍ په منل شوو ادارو کې ګڼل کیږي ځکه چې د ده په خبره یادې ادارې په خړو اوبو کې ستنمیندلی سي نو بیا پوښتنه دا ده چې څه ډول د مزدورانو په وژنه کې تورن کسان وتښتیږي یا هم اغوا سوي کسان نه میندل کیږي
کوټه
کې چې کوم الک اغوا سوی دی یا هم دلته چې کومې اغواوې کیږي یا پورې کومې تماشې روانې دي. دا زموږ د ایجنسیانو څخه نسي پوچېدلی. دوی خبر دي فلانی ماشوم چا اغوا کړی دی، او دا هم خبر دی چې هغه ماشوم چیرې دی. که څه هم د محمود خان د سیبي د ولسي جرګې ته د وینا په اړه تر اوسه د صوبایي حکومت لخوا څه غبرګون نه دی راغلی، خو د حکومت بلوچستان ویان شاهدرین د کوټ څخه د تښتول شوي ماشوم مصویر خان په اړه و مشال ریډو ته ویلي دي چې د یاد ماشوم په کیس کې پرمختګ سوی دی، ځکه چې د نوموړي په خبره د حکومت لومړۍ هڅه دا ده چې مصویر خان په حفاظت سره راخوشي کړل سي. یادوي چې لس کلن ماشوم مصویر خان د نومبر په 15مه نیټه هغه وخت د پولیسو په خبره درې وسلوالو کسانو د کوچ د ملتاني ملی څخه وتښتاوئ، کله چې هغه د کور څخه په سوزوکي موټر کې د مدرسې په لور روان و. وروسته یې خپلوانو او سیاسي جماعتو احتجاجي پرلت کړی و. بل پلو ته د پښتونخوا ملي عوامي ګوند تر سوري لاندې د سیبي ولسي جرګه به نن دویمه ورځ هم روانه وي، ځکه چې د دې څخه له مخه په صوبه کې د نامنۍ د پرله پسې پیښو په ضد یاد ګوند په لورلایي او ژوب قبایلي جرګې جوړې کړې وې، او وروستۍ جرګه به په کوټه کې کیږي، په کوم کې چې به نه یوازې د ټولو جرګو پرېکړې اعلان سي، بلکې امکان دی چې پر هغه به د عمل کولو تګلاره هم وټاکل سي.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او ولیکي.
په پاکستان کې د دینی مدرسو د اندراج یا د غوی د رجستریشن پر موضوع د حکومت او اپوزیشن ګوند جمعیت العلماء اسلام فطر منز ناندرای جوړی شوې دي. دا مهال د مدرسو د اندراج چارې تعلیم وزارت په لاس کې دي. د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن غواړي چې د مدرسو د اندراج په خوانی طریقه بحال شي. د نوموړي په خبره د غیر سرکاري تنظیمونو او سازمانونو په څیر دی. د مدرسو رجستریشن هم باید تر سوسایټیز اکټ په نوم د یو قانون لاندې وشي. مولانا خبرداری ورکړی چې که غوښتنه یې ونه منل شوه نو احتجاجی تحریک به پیل کړي. د اسلام آباد راشد خټک معلومات راکوي.
په پاکستان کې د دینی مدرسو د اندراج یا رجستریشن مسله ډیره پخوانی ده، خو اوس یو ځل بیا د مدرسو د رجستریشن له وجې د حکومت او د مخالف ګوند جمعیت العلماء اسلام ترمنځ شخړه راپورته شوې ده. حکومت په آئین کې د شپږشتم بدلون په وخت د مدرسو د رجستریشن بل هم منظور کړی و، خو تر اوسه دغه بل ولسمشر لاسلیک کړی نه دی. ولسمشر آصف علي زرداری دا بل بیا د لومړي وزیر دفتر ته د نیوکو سره ورلیږلی دی. د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن حکومت ته اخطار ورکړی دی چې که دغه بل لاسلیک نه شو نو دوی به احتجاجي تحریک پیل کړي. د پېښور په اسلامیا کالج پوهنتون کې د اسلامیات ډیپارټمنټ پخوانی چیرمن پروفیسر حفاظت الله چې پخپل هم له مدرسې فارغ د مشال رډیو ته وویل چې 16 سیزه پخوا د دینی مدرسو رجستریشن د اوقاف وزارت سره کېدو، خو په کال 2000 کې د جنرال پرویز مشرف پوځي حکومت پریکړه وکړه چې د سنت او حرفت وزارت به د مدرسو رجستریشن کوي، او د دې لپاره ډیر سخت شرطونه کېښودل چې په هغوی کې عصري تعلیم او د مدرسو آډیټ هم شامل وو. د دې سختو شرطونو له وجې د مدرسې رجستریشن ډیر ګران شو. وروستو په کال 2019 کې د مدرسو د منتظمینو او د هغه وخت تحریک انصاف حکومت ترمنځ یو تړون وشو چې تر مخه د تعلیم وزارت سره د مدرسو د رجستریشن کولو پریکړه وشوه، او 3500 مدرسې رجسټرډ هم شوې.
اوس چې کوم دغه امینډمنټ وشو نو په دې کې مولانا فضل الرحمن صاحب دوی سره بیا دغه د رجستریشن هغه زوړ طریقه کار چې دی نو هغه په دې کې واچولو، هغه چونکې اوس دغه بل نه سین کیږي، چونکې د مدارسو په دې باندې هم ریزرویشنز دي، او د مولانا فضل الرحمن صاحب چې کوم افورټ دی چې هغه یعنی ټولو مدارسو ویلکم کړو نو هغه په دې متاثر کیږي. نو په دغه لحاظ باندې د ګورنمنټ د صد مهرۍ د وجې نه چې صدر صاحب چې دی نو هغه باندې دستخط نه کوي، مولانا فضل الرحمن په دې باندې دوباره چې دی نو هغه د تحریک یا د مزاحمت اعلان کړی دی.
د دې پوښتنې په ځواب کې چې د مدرسو رجستریشن ولې ضروری دی، په پېښور کې د جی این این ټی وی بیورو چیف او تجزیه‌نگار کاشف الدین سید مشال ریډیو ته وویل.
د رجستریشن ضرورت خو ردی د پاره دی چې د دینی مدرسې د پکم سند دی، نو د دې سند هغه حیثیت بیا اله تسلیمیږي چې مدرسه رجسٹرډ وي. چې کله مدرسه رجسٹرډ نه وي نو یو خو د دې د سند مسله ده، او دویمه مسله یې د بیا دا ده چې د هغې ته وخت په وخت باندې د حکومت د طرف نه امداد او تعاون هم نه ملاویږي. په هغې کې څه مسلې د حکومت هم مطالبات دي، او هغې کې د دې د فنډنګ چې کیږي یا د دې مالي معاملات د هغې آډیټ او داسې نور ډېر
د مدرسو منتظمین او مولانا فضل الرحمن وایي چې د تعلیم وزارت سره د اندراج لپس په د مدرسو آزاد حیثیت ختم شي، او د حکومت او بیوروکراسي تر لاس لاندې براشي. خو د مذهبي امور وزیر چودري سالک حسین په 8 دسمبر په خپل یو بیان کې اوویل چې حکومت د مولانا فضل رحمان سره کړې وعده نه پشا شوې نه دی، البته د ځینو قانوني ستونزو له وجې د بل په لاسلیک کولو کې وخت لګي. په پاکستان کې د دینی مدرسو کره شمیر هم چاته معلوم نه دی. د تعلیم وزارت ارکامو تر مخه په ملک کې 15 تر مدرسې دي، خو د ځینو نورو سرچینو تر مخه دغه شمیر 6000 ته رسیږي. راشد خټک، مشال رادیو، اسلام آباد.
مشال رادیو اوریدونکو، په پیښور کې د ماښام 6:30 شوې. لن خبرونه به درته وورو. په شام کې د بشار الاسد حکومت مخالف وسلوارو د پلازمینې دمشق د نیولو ادعا کړې ده. د هیئت تحریر الشام نومې ډلې په مشرۍ د وسلوارو نن پر ټولنیزو رسنیو په خپور کړي بیان کې ویلي چې دمشق اوس د اسد له کنټروله آزاد دی. تر اوسه معلومه نه ده چې بشار الاسد چیرته دی، خو د روسیې د بهرنیو چارو وزارت نن وویل چې بشار الاسد په یو الوتکه کې له هیواده وتلی دی. خدای نه دی ویلي چې هغه دا مهال چیرته دی. په واشنگټن کې د سپینې ماڼۍ ویان آزاد اروپا ریڈیو ته ویلي چې ولسمشر جو بایډن او دغه ډله د شام غیر معمولي حالات له نږدې څاري. امریکا، برتانیا، کینیډا او اروپایي ټولنې هیئت تحریر الشام تر هغه ډله ګرځولې ده. په خیبر کې وزیر کې ویلي چې ټولو قبیلو مشران د خپل ځوانان په وسلوالو ډلو کې له شاملېدو وګرځوي یا وژغوري. دوی دا خبره پرون په برکم برخیلو کې د هغه جرګې پر مهال کړې چې د خیبر د امنیت په اړه له امنیتي ځواکونو سره تر خبرو وروسته بدلې وه. قبالی مشرانو غوښتنه وکړه چې وسلوال دي د دوی له سیمې ووځي. د تریا مشرانو د څرګندونې پر داسې مهال کړي چې امنیتي ځواکونو په هغه سیمه کې د وسلوالو پر ضد د عملیاتو خبره کړې ده. دا په داسې حال کې هم ده چې د خیبر پختونخوا اسمبلۍ د دسمبر پر 6 په خیبر او بنو کې د ممکنه پوځي عملیاتو ضد یو قرارداد منظور کړ. د بر جنوبي وزیرستان د بدر اوسیدونکو له حکومته غوښتي چې دوی په سیمه کې د روانو نامنایو مخه ونیسي. د سیمې ځینې اوسیدونکو پرون مشالو ته وویل چې د بدر امنیتي حالات ورځ تر بلې په خرابېدو خواته روان دي او دا چې له وجې خلک له ستونزو سره مخامخ دي. دغه سیمې یو مشر ملک عصمت الله تور پورې کړل چې د جمعې په ورځ یو ځل بیا د سیمې پر کلو مارټر ګولۍ ورول شوي دي. امنیتي حکومتي چارواکو تر اوسه پر بدر د جمعې ورځ د بمبارۍ تورونه په اړه څه نه دي ویلي، خو ضلع انتظامیې ویلي چې حکومت او پوځ د سیمې امنیت ته ژمن دي او د وسلوالو پر ضد هدفي عملیات کوي. د پښتون قومي ادارت یا لوی جرګې استازي د کورمې د امنیت په اړه نن په صدق کې له سنی مشرانو سره خبرې کوي. د جرګې یو استازي مفتي کفایت الله پرون مشرانو ته وویل چې د شپږو سنی قبیلو له مشرانو سره به د اوربند لپاره د واک په ترلاسه کولو له هغوی سره خبرې وکړي. د پښتون قومي ادارت استازي له هغه وروسته کورمې ته تللي چې هلته د نومبر په پای کې د شیعګانو او سنیانو ترمنځ په فریدونو خطو کې لږ تر لږه 140 کسان ووژل شول او شاوخوا 209 ټپیان شول. نمشال ریډیو لن خبرونو اوس په یو بل رپورت تاسو ته وړاندې کوم. د خیبر پختونخوا حکومت په لومړي ځل د مقامی حکومتونو یا ځایي حکومتونو استازو د پرمختیايي کارونو لپاره پیسې جاری کړي دي. دا خبره د صوبې د مالیاتي چارو لپاره د اعلی وزیر صلاحکار مزمل اسلم کړي ده. خود بلدیاتي حکومتونو د منتخب استازو ټولنې د صوبایي حکومت دا خبره ناسم بدلې ده. ویل دي چې پیسې یوازې هغه ځلو ته ورکړل شوې دي چېرته چې ځایي حکومتونو ته د واکمن تحریک انصاف ګوند پلویان منتخب شوي دي. د موضوع تفصیل د شبیر احمد جان په دې رپورټ کې.
د خیبر پختونخوا د خزانه او د صوبو ترمنځ د رابطو لپاره د وزیر اعلی صلاحکار مزمل اسلم وای د صوبې بندوبستي ضلعو کې بلدیاتي ادارو لپاره 3.2 بلیون او د قبایلي ضلعو لپاره 3.25 میلیون روپۍ فنډ جاری کړی شوی دی. د نوموړي لخوا د دسمبر په 4 جاری شوي دغه بیان کې ویلي شوي چې صوبایي حکومت په لومړي ځل د بلدیاتو منتخب ادارو او استادو لپاره پرمختیايي فنډونه جاري کړي دي، خو بیا دغه بلدیاتي استازي او د دوی نمائنده سازمان وایي چې دا یو توپیر دی او نه یې مني. دا د صوبې بلدیاتي استاز او نظام سره زیاتې ځکه دي چې شوخه 3 کال پس ورته فنډ جاری کړی شوی دی، خو هغه هم یو څو تحصیلونو ته چې پکې زیاتره د پاکستان تحریک انصاف چیرمینان دي. حمایت الله میار چې د صوبې د بلدیاتي نمائندګانو د ناظمانو مشر دی، مشال لیډو ته وایي
زمونږ صرف 500 چیرمینان ته یا مې سچیو زمې رمضان ما یو د پیښور مېر دی او درې زمونږ چیرمینان دي. داری پور چې هغه د فاند جاری کړی دي. زمونږ تحصیل ډیولپمنټ کمیټه دا پښتو په منځرو نه غوښتنې اختیار اغستې دي. موږ د دې اختیار مو نه دی راکړی چې کیای چې کوم خلکو د فاند جاری دي ابد پی ټی آی خلک هغه تقسیمول شي. بل دا چې یوازې دا نه ده چې دوی سیوی د دې
دا تحصیل گورنمنٹ ہم فنڈ ملا ہے کو سرا نی بورڈ کونسل او ویلج کونسل تو ملا ہے پدے کی چے سمرا ویلج او نی بورڈ کونسل دے اگے تے یو پیسہ نہ ملا ہو شے نو اگے فنڈ سے تلا
پا چار صدا کے دی ویلج او نی بورڈ کونسل دا چیئرمین نہ دا سازمان مشر طارق باچا وائی چے تیرو شو خ درے کلو نہ سے خلق دا دوی نہ غختنے کوی او دوی سر لاس کے ہس نوی نو نہ واجی فنڈونا بلکہ دمیاد قزول ہم د دوی غختونو کے شامل دی او پدے لبدوی بن ہم دسمبر ونڈ ہم کوی
احتجاجون مرتوک پر سڑکون مرتدا درے کال منتیر کل بعد مرخ د پیٹھے کسان دے د الیکشن کی نور اگلے بس بنیتی دا شورو دا د این سی وی سی دا پارا سم نشتا من دا دو مطالبی دی چ فنڈ او ایکسٹنشن چ کم وقت زمون زائے شوی دے فنڈ رات نه ملو شوی نو دا پیریڈ واڑو
دغډول د خیبر ضلع لنډی کوتل تحصیل چیئرمین شاه خالد وای چې قبایلی ضلع څومره ورسته پاتې دي او څومره ژمنې ورسره کیږي هماغه شان ورسره فنډونو ورکولو کې هم زیاتې کیږي
هغه شپږ تحصیلونه دي چې کوم کې د دوی خپل پارټۍ سره تعلق لرونکي تحصیل چیئرمینان دي باقی نونس تحصیلونه چې دي هغه د دغه فنډ نه محروم کړای شوی دي دا ډېر یو لوی ظلم شو چې صوبایي حکومت وکړ او د دغه نظام نه خلکو ډېر امیدونه چې هغه وابستو د دغه فیصلې خلاف از مونږ بزو اعلی عدالت ته شې هغه برجو کو او سره سره به مونږه د درنې یا د احتجاج لار چې هغه به هم خپلو
ولې پدېړه مشال لړیو د خزانه او د صوبو ترمنځ ترابطو لپاره د وزیر اعلی سلاکار مزمل اسلم سره درابطو حسې وکړي نو د سو غنټو انتظار ورسته ویل چې لا هم مصروف یم د هغه ورسته مو د مزمل اسلم ویان انور خان خټک سره تماسونه ول نو دی ویل چې هغه دریز نشي ورکولی زکا مصروف دی او د پروینشل فینانس کمیشن لاندې فنډونه ورکړل کیږي او لګ پیچیده عمل دی خو دوی هم د نظمونو د اندېخنو یا د احتجاج د دلکو پاړه د سوالونو ډډه وکړه ید دی وی چې صبح کې بلدیتی ټاکنې د عدالت په امر دوه مرحلو کې شوې وي لومبه مرحله په 19 دسمبر 2023 او دوهمه په 13 مارچ 2023 کې چې په زیاتره د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف مخالف ګوندونو څوکې تر لاسه کړې وي ولا تر دې دمه دغه ولسی استاذي د فندونو نشوالي ګل لري او وخت په وخت به احتجاجونه هم کوي او درځ لري چې پاکستان تحریک انصاف دغه بلدیتی ټاکنو کې ډېر کم څوکې تر لاسه کړې وي نو ځکه دوی له فندونو هم نور کوي او اختیارات ته هم اخستی شبیر احمد جان مشال ریڈیو پیښور
مشال ریڈیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ سور لساته خبرونه کوي پر دې سربیره اونیزې خبرونه هم درته وړاندې کوي موږ د روغتیا ادب هنر روانو چارو میرمنو او ځوانانو پاړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو دا ورېدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ
په خیبر پښتونخوا کې د لومړي ځل لپاره د جنسي تیری او تشدد ښکار کسانو ته د ژر انصاف ورکولو په موخه د انټي ریپ سیل په نوم یو اداره پرانستل شوې ده د ادارې د خیبر پښتونخوا او ملګرو ملتونو په ګډو هڅو په پېښور میډیکل کالج کې جوړه شوې ده د ادارې پرانیست غونډې ته چې د دسمبر پر 15 وشوه د خیبر میډیکل کالج ډین پروفیسر محمود اورنګزیب وویل چې تر کراچۍ او اسلام آباد وروسته د پېښور د دریم د جنسي تیری پېښو د مخنیوي سل دی چې د نوموړي په خبره د پېښو په اړه د ثبوتونو په ټولولو کې به ګټور ثابت شي اسما ګل معلومات راکوي
د خیبر پختونخوا خیبر میډیکل کالج د فرانزیک میډیسن ډپارټمنټ مشر ډاکټر حکیم خان افریدی مشال ریډیو ته ویل چې د جنسي تیرې په ډیرو پیښو کې د شواهدو ځای کېدو له امله سپل شوي کسان د انصاف له ترلاسه کولو محرومه پاتې کیږي د د په وینا د انټي ریپ سیل جوړېدو سره به اوس د ثبوتونو راټولولو او د قانوني مرستو په برخه کې ډیره چټکتیا راشي
د انټي ریپ کرایسس سیل چې دی دا یو نوی هغه طریقه ده چې کوم ټول په ترقی یافته دنیا کې د انټي ریپ کرایسس سیل ته چې سټم دا د زنا حکم مظلوم ای هغه چې اورسیږي نو هغه سره هر قسم شی بین الاقوامی قوانین مطابق دغه معاینه وشي او رپورټونه مطلب دا درکد هغه کې هغه شی را جوړ شوی دی د پاره دی چې د حکم د زنا کی سونه دی چې د کې وخت ډیر لګیږي دا ډیر لیټ کیږي د کې ثبوتونه ضایع شي چې د ثبوتونه نه ضایع کیږي د دې تفتیش صحیح طریقې سره کیږي او زر تر زرم کیږي
په مردان کې د بشري حقوقو فعال فیاض کوثر د انټي ریپ سیل یا د جنسي تیري د مخنیوي سیل پرانیسته یو غوړه ګام ګڼلې. اغه مشال ریډیو ته ویل په ډیرو پیښو کې د شواهدو د نشوالي له امله مجرمانو ته فائدې رسیدلې او غزمن کسان د انصاف له ترلاسه کولو محروم پاتې شوي.
داسې قسمه چې کوم متاثر کسان وي، اغه ماشومان یا خزي یا سړی یا لوی یا وړو، دا اغه بچ دین او بروق معاینه کیږي، ټیسټ به کیږي، فرانزیک به کیږي. نو دا ډیر زیاته خبره وشوه په خیبر پختونخوا کې داسې کیسونه ډیر زیات کیږي او د دې د مخنیوي لپاره هم سنو او د دې د جانس پړتال لپاره هم سنو کوونو. هغه ډیر زیات لري کراچي کې، اسلام آباد کې وو، الته بچ کله کیس رسیدو نو یا خو بچ د کیس هغه ریزلټ چې وو کم ټیسټ وو هغه به هم بر وخت نه را رسیدو او قرابه غینو کله کله بچ پنی نو هغه کې دومره ډیر ټایم تیر شوی چې داغي باډو هغه کیس کې څه خاص د کار نه کو. د خیبر پختونخوا لپاره خوشاله خبره ده چې او داسې اقدام داغي لپاره او شو.
بلخوا پیښور های کورټ کې قانون پوه وکیل قیصر خان اډوکیټ بیا مشال ریډیو ته ویل چې انټی ریپ سیل جوړولو لپاره په 2020 کال کې قانون سازی شوی و، خو په دې قانون کې د ځانګړو عدالتونو جوړولو ذکر هم شوی کوم چې تر اوسه عملی شوی نه دی.
انټی ریپ سیل چې قائم شو په خیبر میډیکل کالج کې، نو د دې لپاره اکټ خو 2021 کې جوړ شو په ټول پاکستان لپاره لاګو، خو اوس تقریبا 3 کال پس دا انټی ریپ سیل دلته قائم شو. د دې کار د اف آی آر تر هدا پورې دی، شهادت درا ټولولو د پاره دی. پدې کې چې کم سیمپلز دي یا چې کم چا سره زیاتې شي وي او چا کړې وي ملزم او دا دواړه چې کم دي، نو دی میډیکل کلیکشن چې سونه کیږي ایویډنس په شکل کې، نو دا اغه د پاره جوړ شو. زما په خیال باندې به دا مکمل فائدہ مند ځکه نه وي چې پدې اکټ کې د دې د پاره عدالتونو هم ذکر دی چې عدالتونو دی هم جوړ کړي شي. نو تر اوسه پورې کسل جوړ شو نو اې د پاره عدالتونو لانه دی جوړ.
قانون پوهان او مدني فعالان وای خیبر پختونخوا کې د انټی ریپ سیل یا د جنسي تیري د مخنیوي سیل جوړېدل د جنسي تیري په خو کې د متاثر کسانو لپاره د انصاف ترلاسه کولو په لاره کې یو مهم او مثبت ګام دی. خو د دې سیل کامیابی به هغه وخت ممکن وي کله چې ټول اړوند قوانین په بشپړ ډول عملي شي. اسما ګل، مشال ریډیو، پېښور.
د پاکستان د شمریاتو ادارې ادا کړې چې تیري میاشتې پرتله روانه ډسمبر میاشت د ګرانۍ شرحه کم شوې ده. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف هم د ډسمبر پر ومه رسنیو ته ویلي ول چې په هیواد کې د ګرانۍ کچه ټیټه شوې ده، خو ولس دا نه مني، وایي چې ګرانۍ پر خپل ځای ولاړه ده. تفصیل د عظمت علي شاه په رپورټ کې.
د پاکستان د شماریاتو اداره بیورو آف سټیټسټیک وایي چې په ملک کې د ګرانۍ کچه کمه شوې. د ادارې په وینا چې د کال 2023 د نومبر د میاشت په نسبت د روان کال د نومبر په میاشت کې د ګرانۍ کچه 20% کم شوې ده. اداره وایي چې روان کال د اکتوبر په میاشت کې د خوراکي شیانو په نرخونو کې د کیلو په سر 1% زیاتوالی راغلی وو. د مردان اوسیدونکو زمين خان مشال ریډیو ته ویل چې د حکومت د داوو سربېره د خوراکي شیانو په نرخونو کې هر اونۍ سیواوالی راځي.
حکومت بار بار وایي چې منګای کمو ورس پر ورځ بار باندې روانه دي کنه، لکه غریب سړی هغه بالکل تنگ شوی په دې حالاتو کې. زه په خپله رشقه چلوم، ما په کور کې 2-3 روپۍ د ورځې لګي او پیدا کوم 1500-1600 نورې قرضوم. د یو نه رالم د بل نه رالم کنه، ورځ پر ورځ باندې ګراني ده. غریب سردلان دي او غریب سړی نه چرګه غستې شي نه غټه غوښه غستې شي، چرته ساګ یا وچه روټۍ غریبانان خوري.
د شماریاتو اداره وایي چې 13 د سبزیانو په نرخونو کې 25%، د دالونو په نرخونو کې 2%، او د غړو په نرخ کې 0.5% کمواله راغلی وو. د پاکستان وزیر اعظم میا شهباز شریف د دسمبر په ومه رسنو سره شریک کړي خپل یو بیان کې ویلي چې د ګرانۍ کچا د 13 کلونو په نسبت سخ کال 3.5% ته راټیټه شوې ده. د مردان په اړه کې د خوراکي شیانو دکاندار مزمل خان مشال ریډیو ته ویل چې 13 د دالونو نرخونه سیوا شوی خو اوس واپس راټیټ شوی دی.
دالونه شو، دا غوړی شو، چاول شو، دا لکه د 13 میاشت کې کوم دا ډېر برخه دی. دا 13 میاشت کې دا دالونه لکه دا 20-30 دا سیوا شوی دی. دا نو خو ریټ هدا غلا پد شوی دا کم شوی دی.
د شماریاتو ادارې په خپل رپورت کې ویلي چې په کال 2023 کې د ګرانۍ کچا 3.5% ده، او په 13 کلونو کې د ګرانۍ شرحه د دینه ډیره وه. عظمت علي شاه، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال رادیو دا.
د پاکستان د مخابراتو ادارې یا ټیلی کمیونیکیشن د مجازي شخصي شبکې چې ورچوال پرایویټ نتورک یا وی پی این ورته وایي د ثبتولو یا راجسترولو عمل د معلوماتي ټکنالوژۍ د کارکونکو لپاره د اسانولو اعلان کړی دی. تر دې اعلان وروسته د انټرنیټ له لارې کاروبار کوونکي کولی شي د خپل موبایل ټلیفون نمبر په کارولو سره وی پی این راجستر کړي. وی پی این شخصي مجازي شبکې ته وایي او دا غټه ټکنالوژي ده چې خلکو ته نه څارل کیدونکو انټرنیټ برابروي. خو په دې وروستیو کې پاکستان د وی پی این راجسترولو عمل پیل کړی او ویلي ول چې د ډسمبر میاشتې تر پایه به ناراجستر وی پی این بندوي. تفصیل ګل ایاز راکوي.
د پاکستان د مخابراتو ادارې پی ټی ای د دسمبر په شپږمه د مجازي شخصي شبکې ورچوال پرایویټ نتورک یا وی پی این ثبتولو یا رجسترولو عمل آسان کړی دی. ادارې په بیان کې ویلي چې انټرنیټي کاروبار کوونکي به کولی شي چې د خپل موبایل یا ګرځنده ټلیفون شمیرو په کارولو سره وی پی این رجسټر کړي. بیان ذاتوي چې دا نه وخت د وی پی این رجسټریشن پروسې ساده کولو لپاره ډیزاین شوی ترسو د آی ټی یا په انټرنیټ کاروبار کوونکو یا نورو څنګه سره خمرسته وکړي. د ادارې له ارقامو سره سم د دسمبر د لومړنۍ اونۍ تر اخیره پورې له 1000 څخه زیات وی پی اینز ثبت کړل شوی دي. یا د ادارې په بیان کې کارکونکو دي ته حسولي چې وی پی این ثبتول لپاره رسمي ویب پاڼې ته لاړ شي او هلته رجسٹر کړي. وی پی این څه شی دی او څنګه استعمالیږي؟ وی پی این شخصي مجازي شبکې ته وایي او هغه ټکنالوژي ده چې خلکو ته نه سارل کیدونکو انټرنیټ برابروي. وی پی این د ګرځنده زیرک فون، کمپیوټر او ټیبلیټ کې د استعمال لپاره د پوسټ کالو یا سافټویرونو یا کاریالونو یا اپلیکیشنونو په شکل کې راځي. په پرتګال کې د ټکنالوژي کارپو آصف خان له مشال اډیو سره په خبرو کې وی پی این څه داسې تشریح کړو.
دا یو کم یو سړی چې انټرنیټ ته کنیکټ شي او که په موبایل کې په لپټاپ یې هغه یو نمبر دا لوور کړی شي نو هغه نمبر شي هغه ستا یو پته شي یو ایڈریس شي که ته په باجوړ کې ناشته په خار کې که په پیښور کې که په پراګ کې که په کوم ځای کې ته ناشته نو هغه یو استاد ځانګړې خپل یو شخصي نمبر درکړي او هغه ستا هغه ځای ښيي.
ٹھیک ده.
نو وی پی این د څه کوي چې هغه دا ستا بدل کی ستاد پہچان چې کوم ځای ده دا بدل کی نو ته که ناشته په باجوړ کې خو چې ته وی پی این کنیکټ کې نو هغه ستا د باجوړ ځای نه ښيي هغه به ستا نمبر د کینیډا ښيي. مثلا
د پاکستان د مخابراتو ادارې دا هم ویلي چې فری لانسر با کولی شي چې د وی پی این رجسٹریشن لپاره خپل ګرځنده شمیره رجسٹر کړي او دوی با په خپل ګرځنده ډیټا کې وی پی این کارولی شي. فری لانسرز په دې ځای کې د انټرنیټي چارو کارکونکو ته وایي. دوی څنګه کار کوي؟ په اسلام آباد کې د ډیجیټل حقوقو لپاره کارکونکو تنظیم بایټس فار آل مشر هارون بلوچ مشال رادیو سره په خبرو کې ویل چې فری لانسرز هغه کسان وي چې په کور کې په شخصي توګه په انټرنیټ کاروبار یا کار کوي.
تو اس طرح کا آئی ٹی کا کام بھی فری لانسنگ کا اویلیبل ہوتا ہے دنیا میں نا.
څرنګه چې خبریالان په شخصي توګه کار کوي دغه شان په آی ټی څانګه کې هم خلک په شخصي توګه کار کوي. د نړۍ پر مختلفو هیوادونو لکه امریکا، برتانیا او یا نور هیوادونو کې د انټرنیټ چارو کمپنۍ په پاکستان، هند او بنگلاديش کې د انټرنیټ چارو پوهانو ته کار ورکوي او د هغوی یو شرط دا وي چې معلومات یې د وی پی این له لارې شریک یا رسایي ترلاسه کړي. د دې مقصد دا دی چې دا معلومات درېمګړي یا ریاست په لاس ورنسي او دغلا امکان هم ختم شي. نو وی پی این دا هر څه خوندې ساتي.
تو جو سکیورټي لیئرز ہیں نا وہ بڑھتی بڑھتی اور زیادہ محفوظ ہو جاتی ہیں ڈیٹا کے اوپر.
هارون بلوچ ځکه تکړه چې د وی پی این د ثبتولو مخکینه پروسه ډیره پیچلې و خو اوس یې د معلوماتي ټکنالوژي څنګه لپاره اسان کړه. د ته په خبره کې چې فری لانسرز کار نه کوي یا پری بندیز لګول کیږي نو پاکستان ته به ډیر زیات نقصان رسیږي. بلوچ دا هم ویل چې دغه کسانو یعنی د انټرنیټ فری لانسرز د هیواد اقتصاد ته د اربونو روپو ګټه رسوي. خو د ټکنالوژي پوها آصف خان وایي چې د انټرنیټ چارو کارکونکو هر وخت وی پی این کاروي.
د دې ډېر زیاتې فائدې موږ خپل دا صرف دا نه چې کوم حکومتونو بندیز ولګې نو هغه کې استعمالي موږ هر ورځ په خپل کار کې استعمالي هغه دا ده چې زمونږ ډیټا یا ډېر معلوماتونه چې هغه موږ نه غواړو بل هیڅ اتم پته ولګي دا هغه د پاره موږ دا بیا خپل پہچان پټ کو نو هغه د نورو خلکو پونا چې څوک زمونږ هیڅ څه هم نشي کتلې نو دا ار کمپنی خپل وی پی این ام سازي او د سی وی پی این هم شته چې عام ولست لپاره هغه ام دا استعمالي.
د پاکستان حکومت دریز دلی چې د وی پی این د سپتاولو پریکړې د انټرنیټي جرمونو د بندو کړو غیر اخلاقی ویب سایټونو یا ویب پاڼو د پرانستلو او نامنې مخنیوي لپاره کړی ده، خو د بشري حقوقو فعالان دا دلیل بے اساسه بولی. هارون بلوچ په دې اړه وایي چې سل په سل وی پی این بندول ممکن نه دی، وخت په وخت به دوی هغه وی پی این بند کړي، خو د هغه په وینا دا د ټکنالوژۍ دور دی او په دې کې هر ورځ نوښتونه کیږي او د دې لارې و هم راوستل کیدی شي. خو په هان وایي د خارونو پرتلا په لری پرتو سیمو کې خلک به له ډیرو مشکلاتو سره مخامخ شي، ځکه چې هغوی ته به دا پته نه وي چې کوم وی پی این کار کوي کوم نه کوي، او په ځینو وختونو کې به سب چوي وی پی این هم کار نه کوي.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
دلته تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه تر لاسه کولای شئ. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ. د کوز ممندو د جنکو په ډیګری کالج کې په لاسونو د جوړو ځینو شیانو یو نندارتون جوړ شوی. زده کوونکې انجونې د کار ته خوشاله وي او غوی ویل چې دا رقم فرصتونه به د دوی هنري ذوق نور هم پیاوړی کړي. د مشال اړوي خبریال شانواز ترکزه هم هغه نندارتون ته ورغلی و او موږ ته دا رپورټ را لېږلی دی.
په یکاون محمد کې د جنکو د کالج زده کوونکو د کاغذونو او لرګیو په واسطه د ودانۍ او ډیزاینونه جوړ کړي. دغه جنکۍ وایي دوی ته که سہولتونه ورکړی شي نو بیا دغه شان شیان کاروباري مارکیټ د پاره هم تیارولی شي. اسما دولت شاه هم د لرګیو او پلاستیک د کور د ودانۍ ډیزاین او یا شکل جوړ کړي.
لکه مطلب ایجوکیشن هو فرسٹ آف آل چکم نے صرف ایجوکیشن پکار دے خواتین پارا ذکر چی خواتین سبا معاشرہ کی چکم دے خل کو ڈیر ڈی موٹیویٹ کر دے، خاص کر پختون علاقہ کی ہر چا کی اللہ تعالیٰ ہر چال یو نیچرل ہنر ٹیلنٹ پر کرے دے نو دا کشان پہ ہر یو انسان کی خپل ٹیلنٹ بھی خپل ہنر بھی پاگی کی نو پاگی پہ ذریعہ بانی آغا مخ کتلے شی خو چی آغی تمنگا اجازت ورکو او آغی موٹیویٹ کو دے دے پار.
دا دسمبر پو ما و دا کالج کی دا جنکو دا لاسو جوڑ ہنری شای نو نندارتون کې د کالج د جنکو ترڅنګ دغه کالج استادان هم موجود وي. هغه وویل چې دوی رسمي تعلیم سره سره فن یا هنر هم زده کوي او دوی غني چې دغه هنرونه د ګټې وټې د پاره هم پکاري دي شي. په دغه نندارتون کې د سیمه اوسیدونکو سادیا خان هم موجود و. هغه مشاهده لري ته وویل دا خوشاله په دې خبره شو چې جنکو د رسمي تعلیم سره سره د هنر په لار کې هم پرمختګ کړي.
خو مونږ په خپل مهریان یو چې کله مونږ د ماډل یو کته او شیزونه کته نو تاسو په خپل مګورې پریکټیکلی بم تاسو لیدلی وي چې سمره ماشومان دې کې کنټریبیوشن کړي. یو خود دې کریټیویټی مونږ ته مخامخ راغه چې سمره ماشومان کریټیو دي او بل دا چې هغه شیزونه چې کم دي په کتابونو کې ویل دي هغه دې پریکټیکلی وکړو په خپل هم ډیر خوشاله دي. او غخی دا شیزونه کیمیکل پروسیجرز دي کې فزیکل شیزونه دي سولر سیستم په اړه کې دي نو هغه کې زمم چې ډیر زده کړه کوي ډیر کانفیډنس راځي ماشو.
دغه شیانو کې ګڼ شمیر ساينسي هنر نه هم شامل وو. هغه کې د بجلی د تارونو کارونه د لمر د شیشو د لګیدو نوې شان طریقې او ځینې نور هم جوړ شوی وو. دغه کالج د انګریزي مضمون استاد فریال امبر وویل د لاسو جوړ شوی شیانو تابع جنکو په خپل کړی و، ځکه دوی غوښتل چې د هنر د لارې هم مخکې لاړ شي. نو د کالج لخوا هم ورسره بیا د هنرونو زده کولو په لړ کې ځینې مرستې شوې.
د کې دوه د ساينس او د آرټس پروجیکټس دي هغه سټوډنټس په خپل جوړ کړی دي او بل دا چې سټوډنټ چې دی هغه ته یو مکمل او شو چې هغه مونږ خپل ټیلنټ اجاګر کی چې دی کې څومره سکلز دي څومره هنر دی ورکی هغه ټول د دې ماډلز په ثرو دي مونږ ته شو کړی دي.
دغه ته موجودو زیاتو جنکو زده کوونکو هر څوک دوی ته د رسمي تعلیم نو ورستو د نوکری ملاویدو موقعي کمی وي، خو بیا هم د هنر لري دوی هر وخت کولای شي چې خپل روزګار شروع کړي او زیاته کړه چې دغه هنر لارې بخپل کورنی خرڅونه پوره کوي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
مشال ریډیو د خبرونو او کره معلوماتو باوري سرچینا.
د افغانستان د کورونی کرکټ څنګه په همکارۍ او د یو رسنیز بنسټ په نوښت په خوست کې د ځوانانو کرکټ جام تر سره لیک لاندې پرون د کرکټ شلوریزه سیالۍ وشوې چې د خوست کرکټ لوبډلې وګټلې. د برنامه منتظمین وویل د سیالیو مخه د ځوانانو ترمنځ د یووالي ټینګښت او د سالمې تفریح فرصتونه برابرول او د بیلابیلو سیمو له کلتورونو سره د ځوانانو بلدول ول. نور حال نجیب الله الوخیل په دې رپورٹ کې راکوي. تر رپورٹ وروسته مساسل لپاره د ګلنار بیگم بیگم په غو بخی یو پخوانی فلمی سندره هم ساتلې ده.
دا د خوست د کرکټ په ملي لوبغالي کې د خوست او پکتیا د کرکټ لوبډلو ترمنځ د ځوانانو کرکټ جام تر عنوان لاندې شلوري زلوبي دي چې د افغانستان د کورنۍ کرکټ پرمختګ څانګې تر نظارت لاندې د یو رسنیز بنسټ لخوا جوړې شوې او د خوست لوبډلې په بریا پای ته ورسېدې. د برنامه یو منتظم امید یوسفزي مشال راډیو ته وویل
موږ غوښتل دغه د کرکټ جام سیالۍ د هیواد په اته ولایتونو کې ترسره کړو چې موخ او هدف یې ځوانانو ته د سالمې تفریح ایجادولو ترڅنګ د ځوانانو ترمنځ ورورګلوي، اتفاق، اتحاد او د یو بل ولایت او د بل ولایت د کلتورونو او د فرهنګونو یووالیو نږدې کېدل دي.
د خوست او پکتیا د کرکټ لوبغاړي دا ډول لوبې د دوی د وړتیاو د لوړولو او د تجربه لرونکو لوبغاړو له مهارتونو د زده کړو لپاره ګټه وربولي.
نوم مې زیدلا شین دی، د خوست لوبډلې یو تن لوبغاړی. نو دغه ډول لوبې چې د خصوصي سکتور له طرفه جوړیږي دا د ځوانان لپاره ډېرې مهمې دي چې په دې کې ځوانان د سینیئر لوبغاړو سره لوبېږي او هغه څه چې سینیئر لوبغاړو زده کړی هغه دوی ته ښایي.
مې احسان امان ده، پکتیا ولایت منتخب لوبډلې یو تن لوبغاړی. دغه ډول لوبې په عموم کې زموږ لپاره ډېر زیات مهمې دي. دا په عموم کې موږ ته د داخلي کرکټ د مخته ایونتونو لپاره او د انټرنیشنل کرکټ کې لکه د 19 ا ټیم لپاره او د ملي لوبډل لپاره موږ تل دې ښه زمينه برابرېدلې.
د کرکټ لوبغاړي د راتلونکو لوبو د تیاری او د خپل وړتیاو او مهارتونو د لوړولو لپاره دا ډول برنامه ګټورې بولي او غواړي چې بیا بیا دوی لپاره د داسې لوبو زمینه برابر شي.
عبدالله عبد د خوست لوبډلې یو تن لوبغاړی. کلمو غوښتنه دا ده چې دا رقم ته ټورنمنټونه نورم په لاره واچول شي، ځکه د ټیټ لیول کرکټران لپاره ډېر مهمې دي دا رقم سیالۍ، ځکه میچوریټي حاصلېږي او د مخکې تګ لپاره ډېره ښه زمینه ده.
په خوست کې د ځوانانو کرکټ جام سیالیو منتظمینو وویل دوی د افغانستان په څلورو زونونو کې د اتو ولایتونو د لوبډلو ترمنځ سیالۍ لري چې پایلو به پلازمینه کابل کې ترسره شي. یاد دیوی په افغانستان کې د کرکټ لوبي چټکه وده او په ملي او نړیواله کچه د افغان لوبغاړو بریاوي او پرمختګونه د دې لامل شوی چې په دې هیواد کې د هر ورځې په تیرېدو د کرکټ د مینوالو شمیر ډیر شي.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري او ریدل او لیدل یې مهرمه.